عارف از بلخ. دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
در ازیات منن از سرور صاحب قدر من اوریدون که تست سلام را نکوم دیده یو ساعت خبرونی اوریدو تا خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په کونړ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته د افغانستان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د پیکینګ د طرحې هرکلی کړی. د کونړ ولی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابندي، او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړېدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې خپور شوی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته رسنیو ته استول شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد با په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب وبخښي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب حاضر و. طالبانو ویلي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کونړ والی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دې ولایت کې کلابندي. عبدالستار میرزاکوال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په چلسدري کې د دې وسلوالو پر وړاندې سخت عملیات روان دي.
په کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې دا اوس د دوی په دوی عملاً ډېره قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي او زه باوري یم چې نور به د دوی حضور وجود په کونړ کې ختمېږي.
د کونړ والی زیاته کړه چې پخوا په دې ولایت کې د داعشیانو شمیر شاوخوا 1100 ته رسېده، مګر اوس په دې شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو هغه یې دقیق شمیر یاد نه کړ. د کونړ والی همداراز ویل د ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو په فعالیتونو کې کموالی راغلی. البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د شنبې په ورځ په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په حمله کې ووژل شو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا 6 بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې وژل شول. د بارکزي په وینا په نښته کې یو پولیس وژل شوی او یو بل برسیرن ټپي دی. په هرات کې پرون یو ځانوژونکی هدف ته لرسېدو مخکې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي غوښتل پرون ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیګانو پر مراسمو برید وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر رارو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې په وروستیو 2 کلونو کې په هرات کې د شیعګانو پر 2 جوماتونو انتحاري حملې شوي دي. همداراز په کابل او نورو ولایتونو کې هم شیعګان د داعش په حملو کې په نښه شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي او د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14مه نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیه په ګډون په ګڼ شمیر هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا یې نور حملو ته هڅولی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غځېدو غوښتنه کړې. پیدرسن د سوریې د اتکلنې جګړې د ختمولو لپاره پر یوه سیاسي بهیر ټینګار کوي. هغه پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل موږ په ډېر قوت سره د اوربند درناوي غوښتونکي یو او په ټول هیواد کې د اوربند غوښتنه مو هم مطرح کړې ده. پیدرسن زیاته کړه چې نن به د ترکیې، ایران او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ژنیو کې وګوري. دا هیوادونه د سوریې په جګړه کې عمده رول لري. او د روسیې یو ډیپلومات وروسته له هغه له بلغاریا ووت چې د دې هیواد لویې څارنوالۍ د هغه لخوا د جاسوسۍ د فعالیتونو په اړه څیړنې پیل کړې. دا ډیپلومات د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د روسیې د سفارت له نهو سکرتارانو څخه و چې د محرمو معلوماتو د راټولولو شک پرې شوی دی. دا خبره د بلغاریا د څارنوالۍ دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. د دې روسي ډیپلومات نوم نه دی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې روسی ډیپلومات په منظم ډول د بلغاریا له جګپوړو چارواکو سره لید کاته کول او په دې کې هغه چارواکي هم شامل و چې د بلغاریا، ناټو او اروپایي ټولنې پټ معلومات ورسره وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ، له هغه نه مخکې پام وکړئ، د نن ورځ د دې خپرونې لنډې خبري مجموعې ته. د افغانستان جمهوري ریاست پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان پر خاوره له راکټي حملو لاس واخلي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پوستو د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه او پر دې ولسوالۍ راکټي حملې وکړې چې د افغان چارواکو په وینا عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مڼې وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ورین د کرښې په اوږدو کې د راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو به هم بېل شکل چې دا مسله تعقیبي دي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
په همدې وخت کې د کونړ والی هم پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که پر افغانستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه عواقبو سره به مخامخ سي. عبدل ستار میرزا کوال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس کومګا د تصمیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کړي. بیا هم نرمه انداز کې مقابل کې ځواب وګوري. موږ اوس همدا پالیسي ده باندې لار مخته ځو او وخت هم دا ده چې دې کار نه لاس واخلي او کوای نه خلي. دې ګور د ډېر بعد عواقبو ابو ولدي او اقتصادي ګور کېږي او موږ به ان شاء الله دې له وروسته د پیو داستونه وي او کاران داستونه وي او په ځان داستونه وي.
افغان ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې او له هغو سیمو څخه یې په شکل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو دا هڅه د یک شنبې په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه، خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دوړو لورو ترمنځ جګړو د دوشنبه تر مازدیګر پورې دوام وکړ او هم پاکستانی پوځیانو پر ناړي ولسوالۍ راکټي بریدونه وکړل چې د ځای چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو شونځیو او روغتون لګیدلې دي. د کونړ والی وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ناړي سیمې درې عام وګړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والی وویل چې جګړه اوس سالته ختمه شوې ده، خو د ناړي ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام لازادي راډیو سره په خبرو کې په وقفي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د ویشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر ناړي ولسوالۍ د ویشتل سویو هاوان ګولۍ یو شمېر سلګونو ته رسېږي. د ناړي ولسوال زیاته کړه چې یو شمېر سیمه ییز خلک له خپلو کورونو بې ځای سوي دي، خو دقیق شمېرې ونه شو.
ځان حالات دي، خلک بېځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې د سامرک دا خلک د خپل ځګون نه بېځای شوي دي، ځکه دوه ورځې باندې جنگ وو. وزیت نو دا خپلوانو کې راغلي دي، نړۍ ولسوالۍ ته او اسمار ته شغسه ته هڅه نګرات ته رسېدلي دي. دغه د سر سرپناه مشکلات دي، د خوراکي موادو مشکلات دي، د ماشومان دي وسره، مریضان دي وسره، دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کول ازادي رادیو ته ویل چې بې ځای سوي خلکو ته د لمړنیو اړتیاو مرستندوی جوپه رسېدلې ده. پاکستان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشتې که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د ناړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډېری سرحدي سیمې له تېرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو شاهدې وې چې ډېری اوسېدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسېدل. وروستی ځل د وژې اسمبلې په میاشت کې د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري راکټي بریدونه وسول چې درې ماشومان پکښې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو وویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع پاتې ده چې هغه نړیوالو رسنیو ته کتنه ده. صفی الله ستانکزي د لویدیز مطبوعاتو ته کتلی دي.
د بریتانیا د انډیپندنت فارسی ژبې ورځپاڼې له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په تازه څرګندونو تمرکز کړی. ښاغلي عبدالله له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تېره اونۍ په برسل کې تر 2024 میلادي کال پورې له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. د ناټو یو چارواکي غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویلي د افغان پوځیانو کلنۍ لګښت 15 میلیارد ډالر کیږي او زیاته برخه متحده ایالاتونه ورکوي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې دی او افغان سیاسي کارپو نجیب حقجو په حواله لیکلي چې د اتلس کال مخکې په څیر لا هم افغان پوځیان د بهرنیو ځواکونو حضور او مرستو ته اړتیا لري، څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. ښاغلی حقجو دا هم وایي چې که ناټو او نړیوال شریکان له افغانانو او افغان حکومت سره له مشورې پرته له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي، د تاریخ تر ټولو لوی تیروتنه به وکړي، ځکه د حقجو په باور تروریستي ډلې تر پخوا لا قوي شوي او سختې او اوږدې جګړې ته ورسره ضرورت ده. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړیدونکو بین الافغاني ناستې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. تمه وه چې همدا اونۍ په پیکینګ کې دا ناسته ترسره شي. د ملټری ټایمز په دې مقاله کې د پیکینګ له بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په حواله ویل شوی چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سه شنبه او چهار شنبه ترسره کېدله، خو اوس یې د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. ملټری ټایمز لیکلی د پیکینګ ناسته په موسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازیو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کېدله. د چارواکو هم په موسکو کې به دې موافقه کړې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې دي. په دوه خبرو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته اشاره شوې ده. ملټری ټایمز لیکي کله چې د چین په قربتو بین الافغاني ناست تر سره شي، دا به له جولای راهیسې د افغانانو ترمنځ یو ناسته وي. د افغانستان د حکومت د ځینو استادو په شمول یو لوی پلاوی د جولای په 8 ماتمه د قطر په قربتو په یو بین الافغاني ناسته کې له طالبانو سره وکتل. د غونډې ټولو ګډونوالو د تاریخوالي په کمښت موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی په خوا له داسې ناستو سره چې مشري او مالکیت افغانان نه کوي مخالفت ښودلی و. خو د ملټری ټایمز په لیکنه اوس ښاغلی غنی ویلي د پیکینګ ناستې ته خپل استازي ورلیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د حکومت استازي به هم د پیکینګ ناستې ته ورځي او د دې ناستې د ګډونوالو لیستونه ټول شمول دي. ملټری ټایمز لیکلی چې د پیکینګ په ناسته کې به د طالبانو لخوا د دې ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی برخه اخلي. طالبانو تازه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د برادر په مشرۍ یو پلاوی د پیکینګ ناستې لپاره چین ته رسیدلی.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنکه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه څه پرنوینې چې د شودو لاسي صنایع دي، نور تاریخي آثار دي، دغه مواد یا دغه څه ویني بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خکولي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب ویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي.
په فنکار برخه کې ل نواب ریحان سره د هغه په فن خبري کوو.
ووم خوشاله جون می خادو د چا یاد او د زکور می پی آبادو د چا یاد ګونګوسه او تور شپه
په زرپان کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینه په خپل غی کې خیم ته د ځان غوند جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخ وا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د غنو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیري لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي، زه څه لیکم ولی لیکم د چا لپاره لیکم. د دغو او د تورته نور پښتنو له جواب ورسخه یو کوچنی لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نور با تجربه لیکوال غوند نه ده او نه هم تری ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډارو، خدا چې ډار یې لمنځه وړو او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منلې شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بوي چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټولې ویرې لري کړی او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دي. په همدې هیله خبرونه پیلو او په پیل کې له رویا مادومی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج خار په انټیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لاند ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج خار کې یو شمیر دغو انټیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغونی نه دي او د انټیک وسایلو یوه برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغو آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولی هغه د قاچاق په ډول وپیری. د فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام تر سره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلا د ټولګي د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلا د منارونو او ټولګي د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو شلو کلونو کې د هرات مصلا ټولګي ته دومره پاملرنه نه و شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلا د ټولګي د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي یو کال کې لسګونه تاریخي څلی بیا رغولی دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د څو تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلا مجموعې د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لار ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لښکرګاه ښاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسؤلینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمنده الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي اونۍ د پیل په خاطر یو ځمنه وکړاو. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي آبادات او فرهنګي ودې په خاطر رسنوي ته څنګه وزیري ورنکړ. د نندارتون ګډونکو وایي تر هغه چې د تاریخي آبادو درغونی عملی کار پیل نشي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د توشي وادو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتین ازادری رتول نن درتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نن درتون ګټه ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه سپرنیوینه چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینه بیا په خپل کورونه کې نشري یا په خپل ټولنه کې نشري د شوزو پر کورونو پر کارونو پر لسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف کې که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چرنداري نداری ته وړاندې سوې دی او قتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ش ډیزاینونو بازار ته وړاندې کی. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولې زوارام ژوند سره تړلې عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جمله د ډبرې څخه جوړ سوي د یو لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي د شوزو ډول ډول ښکلو کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندرتون ته راوړل سوي. د هلمند د شوزو چار روسي و دیهی رسولی ازادي راډیو ټول دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولی ول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسوي دی او هم شزي ډیر سوي دی او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندرتون کې به د شزي مشارکت هم لږو یعنی د دوی ګډون موقتا کم رنګ وو او دا غنو د دوی اغه شوق ولا قم لو دغه شی سره دوی فکر کوي چې اغه شان چې موږ جوړو یو ځي کولای شو چې اغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅي. نو اوس دوی چې پوهیږي ورستر بوله مثال دغه مشیان چې دوی آمده کیږي او نندرتونونو ته وړاندې کیږي ډیریږي او کیفیت یې ښه یو څه سم سوي دي. خو په دغه نندرتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅم کی یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آمده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندرتونو چې د فرهنګي اونۍ د پیل په مناسبت جوړ شوی و خو نور هغو نندرتونونو ته چې په خوا یوازې د ښځو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول موږ ته ډیرو ښځو د لاسي توکو دپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې د دغه هیواد لرغونی برم او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. د دغه موزیم چارواکي وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمې بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مخته وړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي؟ رحمت افغان دغه موزیم ته ورغلی.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمې ماتې کړې وې، خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شوي بودا مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوې وې.
د لرغونی آثارو خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حده لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و مخکې د هغه آثار مونږ اوس یو پروژه ترلاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکای سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغه نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژې انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړې مجسمې له اسلام سره په ټکر کې وبللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمې او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوندي د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي
یو سره کې مېده شوه
دغه اثر چې مات شوی په دویمه او درېمه میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډي څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري، هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات په ارزښت دي.
د افغانستان ملي موزیم سل کاله وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې 3000 قلمه لرغونی آثار چې 1500 پارچې کیږي نندارې ته ایښودل شوي دي.
په روسیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او د بازار ورس تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې د دغه پنځ بهیر شعوري دی که غیر شعوري، او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل ښکلي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو 100 کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو ښه دا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مسله دا ده چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې دو اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په پلوه خرابیږي، هم یې تخلیق متاثره کیږي. یعنی کیدای شي تخلیق شي، اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې همدا وګورم چې کیسه ییز یا داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 10 کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر هم چاپېدل د کیفیت له پلوه ډېر ښه، او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی، ډېر کې ده. اوس هغه نقد داستاني ادبیاتو په برخه کې هم ډېر سوړ شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي، او له دې سره هغه کیسه ییز ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن 10 کاله تا 20 کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولې، یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و کنه. مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو، تاسو دغه غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو له جملې نه یې، دلته نقد شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. هغه دا چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکی ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا 20 کال پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډیر کم وو کنه، نو ډیر اتکاو دغه مثلا ډیر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډیره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډیر شوی دی، لوستونکي ډیر محترم شوی دی، زمونږ ستاسو لوستونکي، زمونږ د ټولنې لوستونکي، بیا متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی کنه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا او همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموز سره آشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې صنعت مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي. دا ټول مسائل دي چې خه کرغه زمونږ استاد په دې کې ډیر کم پیدا کیږي. یا مثلا د خه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېری چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کیږي ای کرو که چې 50 هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندویه ټولنه ده داغه نه ووځي نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې زموږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې وي چې هغه چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې پر ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړ شي، نو واره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیستې وي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږ غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده زمونږ ټولنې شاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه. یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي، مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي. یعنی په خپله هنر او ادبیات په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیس باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو. ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار. یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې په پخوانی شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما دغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرع غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږ پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقد وکړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایدلی شي په شاعرۍ کې. په دې پخوا به داسې وو 100 کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړو لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه. یعنې زر زر دنیا ډېره سریعه شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو ښو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه. نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي. که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل امیر شو چې شاعر شوې، کتابونه شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوري صاحب یو خو داسې و چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بې وسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطنه وو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوه په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې م چلته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ کې مړ بچه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15-20% نه تر 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسیدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغانې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوسې دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړی دی، خو زه خپل ځاني چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. او همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر در سره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 15-16 پورې تعداد زما د شعرونو رسیږي چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې. هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس یو فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب یې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ دپاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پرې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعری ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې وته کاڼي نوم غوره کړی دی او ان شاء الله چې ډېر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې وته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړو؟ چا همکاري وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی؟ د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده؟
نه دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته. زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعرانو سره مخ دي. به زما او د هغې یو حال و. خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی. الله دې هغه لره اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کړم، کمپوز کړم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی و؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو له په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمونږ قدردانو هغه راله چاپ کړی، ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو، کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې را ایستلي په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې څه د تعلیم لږ روش کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ور.
اوس را ته یو ښکلی غزل وې، نظم وې، چې شعر
درته شعر به درته ویم. شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې ښاد و د چا یاد و، وم خوشحاله ژوند مې ښاد و د چا یاد و، د زړه کور مې پی آباد و د چا یاد و، ګنګوسې و توره شپه وه ستوري نه و، خو زما په خوله پر یاد و د چا یاد و، لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه و، تیار سی ولاړ جلاد و د چا یاد و، او چې هر څنګه و په ما تیر شو وختونه، پردی زی پردی هیواد و د چا یاد و، نه سکون و نه قرار نه مې آرام و، ژوند مې هسې ټول برباد و د چا یاد و، چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مراد و د چا یاد و، او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
خو بس څه وکړم چې باد و د چا یاد.
من نو شاعران ته د څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم، خو هغه څه چې موږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کینم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې د پلانې شاعر شوم. نه، دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي. دا د هغې شعر کې د هنریت او د هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا د عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي، هغه ټولنه چې څه غواړي، دا وخت چې څه غواړي، حالاتو سره ځان برابر غواړي، دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی، کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي. داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی، نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی، یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه، یا هغه یو درد انځور پکې نه، یو د مشکل انځور پکې نه، یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي، نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او دمغه سات شعر بې څوک په ډډه نه اړي. ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو، کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی، خوشحال بابا دی چې کوم شعرونه لیکلي، که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی، دا هغه وخت نه دی لیکل شوی. ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او دی ویلي دي، نو داسې شعرونه تل پاتې کیدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي.
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي؟
زما چې څونه عمر دی تقریبا، او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې، د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو، همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم. او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي، حقیقتونه دې نه پټوي. د چا په یاد کې د مرسی نه لیکي، یا د چا د چاپلوسۍ لپاره درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي، د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی، زما د هیواد، زما د حالاتو، زما د ژوند د حالاتو، زما د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی. نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید ټولنې ته ورسېږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې، خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې، خوږې، له تلوسې او پیغامه ډکې دي، نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو.
کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته، پوزه یې سونګی کړه، د خوړو بوی یې په سپیږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ورتېره شوه، سپین ویښته یې باد خواره واره کړل، لاس یې پرې ونیو. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په المارۍ کې وه. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تک ته زړه نازړه وي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ورواخیست. د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نه شم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دیتا په مخامخ چوکی یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناستې وي. ځوانې دیته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تیره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په موټ کې ونیوه، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ، دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
سهارګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستالغېګنه په خپلې غېږ کې خیم، ځان ته وژاړم، لزانه ګیلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزانه کرخې تاو کړم، ځان ته خپلې اوخ کې خپل کړم پاکې، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم، بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. ستالغېګنه په خپلې غېږ کې خیم. ستالغېګنه په خپلې غېږ کې خیم. په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم، سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. ستالغېګنه په خپلې غېږ کې خیم. ستا لغېګنه په خپلې غېږ کې خیم. د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهېږي، ته خو پوهېږي که نه؟ هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل وایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژوندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته پناه شه، ته روږمې کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ، یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا لغېګینا په خپلې غېږ کې خیم. ستا لغېګینا په خپلې غېږ کې خیم. ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه.
نوران پر ټول کله خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سنرانا بے حد پور تشوے ورت سودا زمان رسی اور عاشقن یار عاشقن زنت ایسان رسی عاشقن زنت ایسان رسی گور دا سڑے تر سبا نرسی نرسی گور دا سڑے راشک نے راشک نزڑ تیسان رسی گورد سڑے تر سبا نرسی نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی راشک نزڑ تیسان نرسی
آزادی ریڈیو پر فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو